سلامونه. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. نن جمعه د سلواغ یا دلوې دولسمه. تاسو زموږه د ازادي راډیو نه اورئ. په مخې د دې سات خبرونو ته د ناروې د کډوالو د شورا مشر وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې نړیوالې ټولنې د دې هیواد وګړو ته شا کړې ده. یان اګلند وایي یوازې د څو اروپایي هیوادونو استازي افغانستان ته سفر کوي. هغه ټینګار وکړ چې دا استازي باید کابل او کندهار ته سفر وکړي او د ښځو د حقونو لپاره خپل غږ وچت او له جنسیتي توپیر پالنې سره مبارزه وکړي. ښاغلی اګلند فرانس پریس خبري اژانس ته همدارنګه ویلي چې په پاریس، کوپنهاګن یا اوسلو کې کوم بل کانفرنس ته اړتیا نشته، بلکې افغان میرمنې موږ ته اړتیا لري چې په افغانستان کې د دوی ترڅنګ ودرېږو او د حقونو لپاره یې مبارزه وکړو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارد بینټ وایي افغان ښځینه لوبغاړي په کور دننه او ټوله نړۍ کې په سپورت پورې تړلې دي. ښاغلی بینټ دغه څرګندونې نن جمعه په خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر کې د استرالیا په میلبورن کې د افغان ښځینه کرکټ لوبډلې وروستۍ لوبې ته په اشاره کړي او ویلي دي چې افغان لوبډلې په میلبورن کې په هرې منډې سره ښکاره پیغام ورکړ چې دوی به غلي نشي. هغه زیاته کړه په داسې حال کې چې افغان ښځې په جلاوطنۍ کې لوبی کوي، په افغانستان کې خځې په بشپړ ډول له سپورت څخه منع دي. افغان خزینه لوبډلې د پنځشنبه په ورځ په میلبورن کې د استرالیا د بیپیل پولې خزینه کرکټ لوبډلې په وړاندې د دوه منډو په توپیر لوبه وبایلله. د افغانستان کامیر هوایی خصوصي شرکت د پنځشنبه په ورځ له کابل څخه د خوست نړیوال هوایی ډګر ته لومړنۍ مستقیم الوتنه ترسره کړه. د باختر خبري اژانس چې طالبان یې اداره کوي د راپور له مخې کامیر هوایی شرکت څو ورځې وړاندې ویلي چې د داخلي پروازونو په ترڅ کې بهر ونی دوه الوتنې د کابل او خوست ترمنځ ترسره کوي. کامیر به د پنځشنبه او یکشنبه په ورځ له کابل څخه خوست او جمعه او دوشنبه په ورځ له خوست څخه کابل ته الوتنې ترسره کوي. کامیر شرکت د کابل او خوست ترمنځ د یو ټیکټ بیه هم $500 ټاکلې ده. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر کایا کالاس د جمعې په ورځ وویل چې اروپای ټولنې د غزې او مصر ترمنځ د غزې د رفح پر پوله خپل څارونکو ماموریت بیا پیل کړی دی. دغه پوله غزې ته د ننوتلو وتلو یوه مهمه لار ده. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت وویل چې لومړني فلسطینیان ملکي او وسلوال ټپیان به د شنبه په ورځ د رفح له لارې چې د تیرې می میاشتې راهیسې د خلکو د تګ راتګ پر مخ تړل شوی به مصر ته ننوځي. چارواکو ویل چې د وسله لپاره به خلکو ته یوازې له یو لوري له غزې څخه مصر ته د سفر ورکولو اجازه ورکول کیږي. میرمن کالا سنن په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د فلسطینیانو او اسرائیل په غوښتنه په رفح کې د څارنې ملکي ماموریت پیلوي. هغې زیاته کړې چې ماموریت به یې د فلسطینیانو د سرحدي پرسونل ملاتړ کوي او هم به د هغو کسانو په ګډون چې درملنې ته اړتیا لري پر دې پولې د خلکو په لیک کې مرسته وکړي. د مصر امنیتي چینو هم تایید کړی چې د اروپایي ټولنې د ماموریت غړي سیمې ته رسیدلې دي. د اسرائیل پاوز نن جمعه ویل چې هوایی ځواکونو یې د لبنان په ختیځ کې د حزب الله پر تاسیساتو بمباري کړې ده. د جرمني خبری اژانس د راپور له مخې د اسرائیل پاوز په یو بیان کې ویل چې په البقا سیمه کې یې د ترهګرو ځایونه په نښه کړي دي. د پاوز په وینا په نښه شویو هدفونو کې تر ځمکې لاندې تاسیسات چې د ایران ملاتړي حزب الله ورڅخه د وسلو د تولید او پراختیا لپاره کار اخیست او هم د سوریې لبنان د پولې په اوږدو کې نور تاسیسات چې د ورڅخه د وسلو د قاچاق لپاره کار اخیست شامل دي. د اسرائیل پاوز همدارنګه ویلي په سیمه کې کواکا وربند تجمن دي خو د ترهګرو هیڅ ډول فعالیتونه نشي زغملی. او د دې ترڅنګ د امریکا متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې امریکا له هغو هیوادونو چې د بریکس سازمان غړي دي غواړي چې ژمنه وکړي چې نه به د بریکس نوی اثار جوړوي او نه به د امریکایي ډالرو د بدیل په توګه د نورو اثارو ملاتړ کوي. کنه نو د سلنه تعرفو له ګواښ سره به مخامخ شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ټرمپ مخکې له دې د بریکس سازمان غړو هیوادونو برازیل، روسیې، هند، چین او جنوبي افریقا ته د امریکایي ډالرو د بدیل په اړه خبرداری ورکړی دی. د بریکس د غړیو هیوادونو په ورستي غونډه کې چې د لړم یا عقرب په میاشت کې د روسیې په کازان ښار کې جوړه شوې وه. روسیې په یو اعلامیه کې د بریکس د داخلي بانکي شبکو د پیاوړتیا ملاتړ اعلان کړ، خو د غونډې په پای کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبریالانو ته وویل چې د سویفت د بدیل مالی سیستم به جوړولو کې کوم مهم پرمختګ لا نه دی شوی. سلامونه بیا هم تاسو له آزادې رادیو نه خبري مجله علما فرشتي صح اکثر اوري. د افغان خزو غږ یو ځل بیا پر نړیواله ټولنه
موږ له تر ټولو ډیره د سره ویښه د بهرنی هوادو په استاد یې نشان د افغان سره مخامخ په تبات کې سړي د دې څنګه مشکلات وایي
او د دوو قومونو سولې په اورسکان ولایت کې
موږ یو دیوال په مابین کې دی چې موږ دا خلک دې سره دوستانه موږ پریان موږ چې په تدې په کور کې دې د موږ په کور کې نه
او د دې تر څنګ د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم شته تر پایا سره اوسه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سمنګ خبري ټولګه ته بیا هم خراغلسته. ناروی د کډوالو شورا مشر وای د هیوادونو استادې د میرمنو د حقونو د مبارزه لپاره بیا کابل او کندهار ته سفر وکړي. یان اکلند فرانسې خبری اژانس سره په یو مرکه کې ویلي چې نړیواله ټولنې په افغانستان کې د طالبانو تربیه وکمنې دوروسته د دغه هیواد خلکو ته شاکړي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان میرمن او جونې وای د دوی پر وړاندې د شته محدودیتونو د لمین زوړلو لپاره باید نړیواله ټولنه په مستقیم ډول افغان میرمنو او د طالبانو حکومت سره ویني. په ډیره سنا ککړ جزئیات راکوي.
د ناروی د کډوالو شورا مشر ویلی لکه نه چې طالبانو په افغانستان کې وخت ترلاسه کړی، نړیوالې ټولنې د دې هیواد خلکو ته شاړه ولی. یان اګلند چې په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی، د پنځمبه په ورځ د جنوري په دیشمه فرانسې خبری اژانس سره په مرکه کې زیاته کړې، یوازې د محدود اروپایي هیوادونو استازي افغانستان ته سفر کوي او د میرمنو حقونو د دفاع او جنسیتي تبعیض پر وړاندې د مبارزې لپاره باید دغه استازي کابل او کندهار ته سفر وکړي.
افغان میرمنې په پاریس، کوپنهاګن یا اوسلو کې بل کانفرنس اړتیا نه لري، ځکه دوی غواړي چې په افغانستان کې له دوی سره یو ځای شو او د هغوی لپاره مبارزه وکړو.
ښاغلی اکلان پنجونو او ښځو لګول شوي محدودیتونو ته په اشارې سره ویلي، له نادولتي مؤسسو څخه د ښځو د ایستلو او د پروژو د ځنډیدو لامل د بودیجې نشتوالی دی. په ورته وخت کې یو شمیر افغان میرمنې او نجونې وایي د دوی پر وړاندې د شته محدودیتونو د له منځه وړلو لپاره باید نړیواله ټولنه په مستقیم ډول افغان میرمنو او د طالبانو حکومت سره خبرې اترې وکړي. د دوی له ډلې د کابل اوسیدونکي سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل،
موږ له نظره دا ډېره بهتره وي چې دا د بهرنیو هیوادونو استازي او مشران د افغان نجونو سره مخامخ ارتباط کې اوسي او د دې ستونزې او مشکلات واوري. هم چنان تر ټولو مهمه دا ده چې دوی د افغان حکومت سره مخامخ خبرې اترې وکړي او هغه ستونزې او مشکلات چې د نجونو د تعلیم، کار او یا هم په نورو برخو کې شتون لري، د هغې په له منځه وړلو کې همکاري وکړي.
له زده کړو بې برخې او د پلازمینې یوې بلې اوسیدونکي بهار ازادي راډیو ته وویل،
نړیوالې ټولنې ډېرې هڅه کړې خو لیدل کېږي چې هیڅ بدلون نه دی راغلی. زما په نظر دا دوی ته یو جدي موضوع ده. نو باید افغانستان ته سفر وکړي، له نږدې د خبرې وکړي او د خوشینۍ څرګندولو پر ځای د یو عملي اقدام ترسره کړي.
د ناروی د کډوالو شورا مشر دغه شان په خپل مرکه کې لګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو جبري ستنولو ته هم تم شوی. یعنی ګلن ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستلو ته په اشاره سره ویلي چې ایران د ورځې په زرګونه افغان کډوال په دې سخت ژمي کې افغانستان ته ستنوي. هغه مخکې ویلي و چې له لسیزو جګړو، اقتصادي سقوط او د اقلیم له کړکېچونو وروسته افغانستان د میلیونونو راستنیدونکو کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره چمتو نه دی. د ناروی د کډوالو شورا مشر په داسې حال کې د نجونو د حقونو پر سر طالبانو سره د تعامل خبره کوي چې طالبانو په 2021 کال کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د زده کړو او کار په ګډون د نجونو او ښځو ګڼ بنسټیز حقونه نقص کړي دي. د طالبانو دغه بندیزونه د نړۍ په کچه غندل شوي خو دوی لا په دې برخه کې کوم نرمښت نه دی ښودلی. د طالبانو حکومت ادا کوي دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغان ښځو حقونه خوندي کړي، هغه ادا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
ازادي راډیو اتلیرویش ساتاله تاسو سره ده.
تاسو ته یو ځل بیا هم په دې خبرونه کې خراغ لاست وایم. زمونږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري، د آزادۍ رادیو راپورونه او مرکه او د افغانستان او نړۍ اړوند خبرونه تاسو کولای شئ وس تلر وساته د افغانستان په هر ولایت کې واوري. ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د مرستو ځنډیدل به په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د لمنځوړلو پروګرامونه وګواښي. د دغه سازمان یوې لوړپوړي چارواکي حسن بلخي د چهارشنبه د ورځې ناوخته یو انلاین کانفرنس کې د روغتیا نړیوال سازمان څخه د امریکا پر وتلو هم خواشینی ښودلې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د دې چارواکي ټینګار کړی چې د امریکا مالی ملاتړ د پولیو او نورو ساري ناروغیو د لمنځوړلو لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د څارنې په هڅو کې د پام وړ رول لوبوي. په دې اړه زموږ د همکار حدیث پردیس راپور ته غوښی.
د امریکا د ولسمشر لوري د هغه فرمان وروسته چې د نوي ورځو لپاره د متحدو ایالاتونو د تقریبا ټولو بهرنۍ مرستو د بندولو په اړه ورکړ، د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې دغه اقدام په افغانستان او پاکستان کې د ګذر ناروغۍ د مخنیوي پروګرام لګو اکثر مخامخ کوي. په ختیځ مدیترانه کې د روغتیا نړیوال سازمان سیمهیز مشر هنان بلخی د چهارشنبه د ورځې ناوخته یو آنلاین کانفرنس کې له روغتیا نړیوال سازمان څخه د امریکا پر وتلو هم خوشینه خودلې.
د پولیو په ختمولو کې د متحده ایالاتو مرستې قطع نه وي. په اوسنی وخت کې موږ د نړۍ په دوو هیوادونو پاکستان او افغانستان کې د پولیو د ختمولو وروستي پړاو کې یو، او د پولیو او نورو ټولو انتقالیدونکو ناروغیو د مخنیوي لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان د هڅو او نظارت لپاره د امریکا مرستې حیاتي دي.
هغه له هنان د غشان ویلي چې په افغانستان کې د ګذر ناروغۍ د لمنځوړلو مخنیوي لپاره د پولیو واکسین تطبیقول مهم دي. د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د ګذر پیښې ثبتېږي او لا هم له ماشومانو ژوند اخلي. تر دې وړاندې هم د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان او پاکستان کې د پولیو مثبتو پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په 2023 میلادي کال کې د پولیو 25 مثبت پیښې په دغه هیواد کې ثبت شوې دي، خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر میلادي کال کې د پولیو هیڅ مثبت پیښه په افغانستان کې نه ده ثبت شوې. د یادونه ده چې د جنوري میاشتې په 28 نیټه له پولیو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو واکسین د پیلولو په اړه هم خبره کړې وه. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې د کورنۍ غړي په ګذر ناروغي اخته دي د پولیو واکسین مهم بولي او سپارښتنه کوي چې په دې برخه کې باید ناغېړي ونه شي. د کابل ښار اوسیدونکي فاضلې په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
زما لور چې ده لس کلنه ده او یو پخې کار نه کوي، له حرکت او لیدلې نور ډېره مې وګرځوله په شفاخانو باندې، خو متاسفانه چې ښه نتیجه مې وانخیسته او ښه نه شوه. نور له ټولو له همدې خاطره نو له ټولو خویندو ورونو نه مې هیله ده چې د پولیو واکسین په برخه کې بې توجهي او بې غوري ونه کړي، او زه مې چې د لور دې وضعیت ته ګورم نور ډېره ورته ځورېږم.
د پولیو واکسین د تطبیق په اړه دا ټینګار په داسې حال کې کېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د امریکا تمویل چې اوس پنځه شوی د پولیو نورو ساري ناروغیو د لمنځوړلو لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د څارنې په هڅو کې د پام وړ رول لوبولی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې له مراسمو وروسته په یو فرمان کې ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې، او همداراز اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه به د روغتیا له نړیوال سازمان څخه وباسي. ښاغلی ټرمپ وخت تر بیا رسیدو وروسته د افغانستان په شمول ټولو هیوادونو ته بهرنۍ مرستې د دریو میاشتو لپاره ځنډولې دي، او ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري او په ډیرو مواردو کې د دغه هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبي بیا ویلي حیاتي بشري مرستې له دغه فرمانه استثنا دي. په دې اړه د رویټرز راپور کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو مرستو د درې میاشتنی ځنډ په ترڅ کې افغانستان سره د ژوند ژغورون کوم راستو حیاتی درملو روغتیایی خدمتونو خوراکي توکو او سرپناه مرستې دوام لري.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
دا خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د ډالرو په وړاندې د افغانیو د بیو په لا پریوتو سره د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي چې اقتصادي بې ثباتي نور هم زیاته کړې ده. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په تیروني کې د افغانۍ ارزښت د امریکایي ډالرو په وړاندې 1.6% کم شوی دی. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان بیا وایي چې د بیلابیلو توکو نرخونه هم لوړ شوي دي چې دوی یې ډېر اندېښمن کړي دي. په دې اړه به د سپوږمۍ نور حال راکړي.
لکه خوری شی لالورو دغه د ستنې کار کوم زه مزمن جون دی ولکه دغه یو مخامخ وچ ډوډیم په برابرۍ ژه ولکه نور شی خو لالورو دغه نو ولکه تور تاریکی ته نه خوري ولکه دغه د شی لالکه لور چې ما شانته باندې لکو پکې دغه یو چا ود شلمو
دی. فراو ولایت اوسیدونکو فریدا وا دا چې دی وی ولس کسي کورنۍ سرپرست دوايي چې د خوراکي توکو د بیې د لوړې دوه عمل نشي کولای چې د کور ضروري خوراکي توکي پورا کړي.
مریض سم لکه دوند لرم چې تر ډاکټر پورې لاولاړ سم خواروزاریو یدانه کا زمي د غم په زندان کې باندې د خوړو لکه شی لالورو په خوا له شو یو د غراتل یو مصر مرستي مرستي یو وړم وړ یو شی مې راتل اوس ولکه شی لا په مور جوړي دا د ماشام یو پیاله چای وی یو ګوله وشې جوړي ولکه په شی لا جوړي یا یو بورو د اسلامه گای ستګ یو وخت نست سل وخت نست یو وخت و دی ګو دا نست چې دی ګ شی نست چې دی ګ لا په خور جان الله.
د ننګرهار ولایت بل اوسیدونکو امیده هم د روزګار سختۍ اخیستې او د خپل ستونزو کیسه کوي.
هر څه قیمت د لوړم قیمت دی بازار جدان دا هم قیمت دا مزابوروي چې بازار څه قیمت لري او چې ارزان دا خو قیمت لري چې ارزان هم شنو چې پیسې نه پچې شو او هکار شان نشته دی د غوړی هغه د ستا خبره مخه دې الله سره په باندې دې الله سره په باندې یو زر درې سره په باندې بشه او یو سره سره باندې بشه. مثال چې په 15 سم شي په چې به سینې موږ په شي باندې واخلو مشکلات نه لري صد مخنه موږ کې بازار لا تم ځان سپار لري اس په تما کې یو په خدای دار او جته او رحمي یو الله مهربان شيرات الله ناشي.
دا په داسې حال کې د چې په دې ورستیو کې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو د بې په لا پریوتو سره په افغانستان کې د خوراکي توکو بې لوړې شوې دي چې اقتصادي بې ثباتي نور هم زیاته کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د جنوري په 13 په خپل تازه راپور کې د دې موضوع په ټینګار زیاته کړې چې د تیریونۍ په ترڅ کې افغانۍ د امریکایي ډالرو پر وړاندې 1.6% خپل ارزښت له لاسه ورکړی چې د بازار په بیو یې اغیز کړی او اوس هم دا بیې د تیریونۍ په پرتله لوړې پاتې دي. ډبلیو ایف پی زیاتوي چې ډېر مهم خوراکي توکي لکه اوړه غوړي وریجې له بهره واردېږي چې د اسعارو بیو کې بدلونونه پر قیمتونو اغیز کوي. راپور کې راغلی چې د خوراکي توکو سربېره د سون توکو بیې هم لوړې شوې. په ننګرهار کې د خوراکي توکو یو هټیوال شاهد الله شاهد د یو شمېر لومړنیو خوراکي توکو د اوسنیو بیو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
یو کیلو چای خچې 200 افغانۍ او یو بوجه وړه 1450 افغانۍ او یو بوجه بوره 50 کیلو 2400 افغانۍ او یو بوشت وړي لس د درا 1500 افغانۍ دا د نن ورځې ریټونه دي.
د ډالرو پر وړاندې د افغانیو بیا ورسته تر هغه نور هم ولويده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وخت له رسیدو ورسته د افغانستان په شمول ټولو هیوادونو ته بهرنۍ مرستې د درې میاشتو لپاره وزنډولې. خاغلی ترامپ ویلي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوګراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري او په ډیرو مواردو کې د دغه هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. یا د ونې د چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک او ثبات ساتلو لپاره په پرله پسې ډول لسګونه میلیونه ډالر لیلام کړي دي. خو یو شمېر اقتصاد پوهانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت دا کار لنډمهاله لپاره حل دی خو اوږدمهاله لپاره اغیزمنه چاره نه ده. اقتصادي پوهان په افغانستان کې د اقتصادي ثبات د کنټرول او د خلکو د ستونزو د هواري لپاره دغه هیواد سره د نړیوالو په دوامدار مرستو ټینګار کوي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعت
وس هم د مجلې په دې برخه کې ورزوی به نړیوال موضوع ته د اسرایل او حماس ترمنځ د شوی وربند په ترڅ کې به سبا ته حماس درې نور اسرایلی یرغمل شوی خوشی کړي او اسرایلی هم په بدل کې پلسکونو فلسطینی بندیان خوشی کوي. په غزه کې د قطر، مصر او متحدو ایالاتونو په منځګړیتوب د نافذ شوی وربند په ترڅ کې تر اوسه له لسو زیات اسرایلی او 15 تایلنډي یرغمل شوی خوشی شوی دي، خو د اسرایلی چارواکو په وینا تر اوسه لا تیا او زیات یرغمل حماس سره دی. نور په دې راپور کې
اسرائیل ته د حماس ډلې د هغو دریو یرغملونو ملړ سپارلی چې ټاکل شوی دا ډلې په غزه کې د نافذ شوي اوربند په ترڅ کې سبا شنبه خوشی کړي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر نن جمعه وویل چې د یرغملو دغه نوم ملړ ارزوي او وروسته به کورنیو ته خبر ورکړي. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني تایید کړی چې د خوشی کېدونکو یرغملو لیست اسرائیل ته سپارلی دی. په غزه کې د اوربند موافقې له مخې حماس باید د هغو یرغمل شویو کسانو نومونه چې خوشی کوي 24 ساعته مخکې په اړه اسرائیل ته خبر ورکړي. اسرائیل به هم په بدل کې په لسګونو فلسطیني بندیان خوشی کوي. د اسرائیلي چارواکو په وینا په غزه کې لا هم دوه اتیا یرغمل شوي کسان د حماس په بند کې دي. حماس د پنجشنبې په ورځ اته یرغمل خوشی کړل چې پکې دوی د جرمني او اسرائیل دوه ګونی تابعیت لري، یو اسرائیلی سرتیری او 15 تنه نور هم تایلنډي کارګران دي. حماس او اسرائیل به د اوربن موافقه چې د جنوري په نیمایي کې د قطر، مصر او متحدو ایالاتونو په منځګړیتوب شوي په دریو مرحلو کې عملي کوي. د دغې موافقې په لومړي پړاو کې د اسرائیل په زندانونو کې د 1904 فلسطیني بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې درې دېرش اسرائیلي یرغمل شوو کسانو خوشی کېدل شامل دي او د اسرائیل پوځ به هم د غزې له ګڼ میشتو سیمو څخه ووځي. د اوربند دوهم پړاو د پلي کولو لپاره به خبري اترې د لومړي پړاو په شپاړسمه ورځ پیلېږي او تمه کیږي چې د پاتې یرغمل شوو کسانو خوشی کېدل یو دایمي اوربند او بلاخره له غزې څخه د اسرائیلي ځواکونو بشپړ وتل به پکې شامل وي. په دریم پړاو کې یو بل ته د مړو د جسدونو سپارل او د قطر، مصر او ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د غزې بیا رغونه شامله ده. په غزه کې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس له برید وروسته پیل شو. په هغه برید کې حماس شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور یرغمل کړل.
له خبرونو ور اخوا
د ایران یو شمیر امنیتي چارواکي د دغه هیواد په دوه ولایتونو کې د سباندې 1350 افغان کډوالو د نیولو خبر ورکوي. د دغه افغان کډوالو لړل څخه سباندې 1130 تنه چې ایرانی چارواکي بهرني اتباع بولي د ایران په کوردستان ولایت کې او 260 تنه د دغه هیواد په هرمزګان ولایت کې نیول شوی دي. د نیول شوی او شړل شوی افغان کډوالو کورنۍ په دغه هیواد کې له ناوړه وضعیت څخه شکایت کوي.
په ایران کې د بی اسنادو کډوالو د نیولو او شړلو په دوام د دغه هیواد یو شمیر امنیتي چارواکو په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د دغه هیواد په کوردستان او هرمزګان ولایتونو کې 1325 افغان کډوال نیولی دي. د ایران د کوردستان د پولیسو د قومندان ځایناستي لطف الله درابي وویل چې د دغه ولایت امنیتي او سرحدي ځواکونو د کډوالې طرحې د اجرا پر مهال 1120 افغانان چې د اوسېدو اسناد یې نه درلودل او ایراني چارواکو یې بهرني اتباع بولي نیولي او د قضیې تر ثبتولو وروسته یې قضایي څانګې ته سپارلي دي. د ایران مهر خبري آژانس د امنیتي چارواکي په حواله ویلي د کوردستان اوسېدونکو ته یې خبرداری ورکړی چې دندو ته د افغانانو له ګمارلو ډډه وکړي او هر هغه څوک چې افغانان استخدام کړي سزا به ورکړل شي. په ورته وخت کې د ایران د هرمزګان ولایت د قشم ښار د پولیسو مشر علي اکبر مرادي د پنجشنبې په ورځ د دې هیواد خبري آژانس ایرنا ته وویل چې امنیتي ځواکونو په تیرو لسو ورځو کې 260 تنه افغان کډوال نیولي او اړوندو مراجعو ته یې سپارلي دي. ښاغلي مرادي هم دغه شان په افغان کډوالو د ملکیتونو د پلورلو او ورته په کرایه ورکولو او دغه شان په کار کې د دوی د ګمارلو په اړه خبرداری ورکړی او ټینګار یې کړی چې له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. په ورته وخت کې د نیول شویو او شړل شویو افغان کډوالو کورنۍ په دغه هیواد کې له ناوړه وضعیت څخه شکایت کوي. د یو افغان کډوال پلار حبیب الله چې په ناقانونه توګه ایران ته د ننوتو پلان درلود وایي چې د خپل زوی له وضعیته هیڅ نه دی خبر.
بندي اسوله ما یو زوی درلود چې مزدوری ته مې ولېږه، خو اوس بندي دی. خدای دې وکړي چې خوشي یې کړي. موږ د ډېرې بېوزلۍ له امله لېږلی وو. مشر زوی مې
وو.
یو بل افغان کډوال محمد چې په دې وروستیو کې په تهران کې نیول شوی و او افغانستان ته شړل شوی دی، دا کوي چې د کډوالۍ قانوني اسنادو درلودو سره سره د ایران د پولیسو لخوا شړل شوی دی.
ما سره کار بود، ما سره کار ما را گرفتن.
زه په کار کې ونیولم، اسناد مې هم درلودل. چیرې چې یوړو ډیر بد ځای وو، په یوې کوټه کې څو کسان سر په سره چولی وو. په یوې شپې ورځې کې یوازې یو وخت ډوډۍ ورکوي، هغه هم سمه نه وي. چې ولاړ شي درنه پیسې اخلي چې 2-3 زره افغانۍ کېږي. له کډوالو سره یې چلند هیڅ ښه نه دی.
خورده خوب ندارن همراهی مهاجرین.
د ایران حکومت تر دې مخکې ویلي وو چې دا 10 زره بهرنیو بندیانو له ډلې ډیری یې افغان کډوال دي. ایران حکومت په دې وروستیو کې د بې اسنادو افغان کډوالو د نیولو او شړلو بهیر چټک کړی دی. د ایران ځینو ښارونو ته د افغان کډوالو ننوتل هم منع شوي دي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د ایران حکومت هره ورځ له 3 زره څخه تر 4 زره پورې افغان کډوال افغانستان ته ستنوي. د ایران حکومت تر دې مخکې ویلي وو چې په دغه هیواد کې شاوخوا 5 میلیونه بې اسناده افغان کډوال میشت دي چې ټول به یې وایستل شي.
د اورزګان ولایت په چوره ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ د یوې نیمې لسیزې دښمنۍ په دوستي بدله شوې ده. د اورزګان ولایت په دې ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ د دښمنۍ چې یو تن پکې وژل شوی و، د دینی عالمانو او قومي مشرانو سپینګیرو په منځګړیتوب روغه جوړه شوې ده. په همدې اړه زموږ د همکار راپور ته وښی.
د اورزګان ولایت په چوره ولسوالۍ کې د دوه قومونو ترمنځ د یوې نیمې لسیزې دښمنۍ د دغه ولایت د یوې ځایي قومي جرګې په مرسته په دوستۍ بدله سوه. د یادو قومونو ترمنځ دغه دښمنۍ د مځکې پر سر راپورته سوې وه او وروسته یې بیا ترمنځ یو کس وژل سوی و. تر نننۍ نیټې پورې دوی د یو بل سره څټ په څټ ګرځېدل او آن ځینې کورنۍ خو بیخي د خپلو سیمو څخه بې ځایه سوې هم وې. خو نن ورځ یې یو بل ته بیا ځلې د دوستۍ غېږې ورکړې.
وکیلانو داسې پرېکړه وکړه چې د قاتلینو ورثه به د مقتول ورثو ته 2 لک افغانۍ د دوی ترمنځ د ښه نیت په خاطر باندې ورکوي او په آینده کې به یو پر بل د هیڅ ډول تعرض او حق د دعوی نه لري.
دغه دینی عالم غلام فاروق چې د جګړې پریکړلی کې لوستلی د پریکړلی په پاتې برخه کې وویل، جرګې پریکړه وکړه که هر هغه څوک لدی وړاندې یو بل ته زیان ورسوي هغه بیا نه بخښل کیږي او شرعي حدود ورباندې جاری کیږي او درنه مالی جریمه هم ورکول کیږي. بلخوا هغه کورنۍ چې ترمنځ یې د یوې نیمې لسیزې دښمنۍ په دوستۍ بدله سوه او پرې و ټغر سره راټول سوي خوشحاله دي. دوی وایي چې له نن څخه وروسته کولی سي په ازاده توګه ژوند وکړي. سات محمد او محمد الله د شخړې د یوې طرف او بل طرف غړي دي.
زموږ د طرفه څخه لله فی الله د الله او د الله د رسول او د الله د قران په خاطر معافي و معافي ده. کم بدله چې زموږ د پاره د مسیحینو لیکلې ده هغه موږ د الله او د الله د رسول په خاطر و دغه خلکو ته معافي کړي دي او دا زما ورونه دي، زما کشران دي، زما برادران دي. د دوی و خدمت ته زه هر کله آمده وم، آمده یم. زه
ټولنه دیني راځي، الله دې دیني راځي چې د خلکو سره چې په دغه کې اقدام وکړي. اول ورځ کوشش کړي ډېرې خوارې پکې کښلي دي چې هر سړی دی په د دښمني په ګوربل وي بدله کې د موږ یو دیوال په مابین کې دی. بیا موږ دا خلک دی سره دوستانی زموږ پریان مرشدی پدری په کوی کې د دوی د مش په کوی کې پرایان دی او ماماګان دی. بس نو هر څه ته زما د غوښتي چې د بد پای خراب دی دغه د شول د چا سره مو.
بل خوځایي قومي مخور او د جرګي غړي وایي چې په دغه ولایت کې جرګو شو پایله ورکړي او ځایي خلک ورته زیات درنه وی لري. د قومونو او قبایلو چارو امیر مولوی عبدالهادی امین ویل چې دوی تر دې وړاندې ګڼې نورې دښمنۍ هم په دوستۍ بدلې کړې دي.
داسې موضوعګانې ډېرې حل شوې دي په ټول افغانستان کې، لږ بیا خصوصا د اروزګان په ولایت کې چې زه راغلی یم. په دې زما په وخت کې تقریبا بې شمېره داسې ګټې موضوعګانې د قتل د حل شوې دي. اوس هم داسې دوې درې موضوعګانې چې د ګمور قتل موضوعګانې د بررسۍ لاندې کوشش کوو.
د جرګې ارزښت په دې کې دی چې دا د ټولنې په کچه یو مهم او مؤثره وسیله ده چې خلکو ته د شخړو د حل او جوړجاړي لپاره یوه سیمه ییزه لاره وړاندې کوي. جرګې د قومي مشرانو، دینی علماو او سپینژرو په منځګړیتوب د اختلافاتو او دښمنیو د حل یو بېطرفه او عادلانه لاره ده. دا نه یوازې د خلکو ترمنځ اړیکې قوي کوي، بلکې د ټولنې سولې ته هم واده ورکوي او د یووالي په ترویج کې مرسته کوي. جرګې د خلکو باور راجلبوي او د شخړو د حل لپاره یوه غوره بیلګه ګرځي.
ساعت